Хорошо, вы.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي مننه چې ازادي رادیو اوري په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې زه اکرام الله اکرام يم او په یو بل یو سات خبرونه کې ساج هر کله کوم دا خبري خبرونه چې د تخنیک چاري عبد الله عبد پر غاړه لري وا به ور چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مخابراتو وزارت باندې د 13 ورځې حمله ته په خبرګون سره ویلي چې وسلوال مخالفین له دولت سره د سولې جرأت نه لري همدارس اوري چې د سرلنکا د نننیو بمی چاودنو لامل د تلفات په شمیر کې اتوال راغله ده د دې خبرونه دوهمه نیمای د انصاف پلټه کې او رکو شوی او عزیزانو خبرونه ته زنګړ شي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له سلیم محمد سالین اور
دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو د ریشي باید په عامه خرڅ نه سي د ملي امنیت او میډیا سات وایي چې د مساکله ولسوالۍ لپاره د طالبانو تشپونو ولسوال نیول سوی دی په سریلانکا کې د وژل سو کسانو شمیر تر 150 واوښت د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو د ریشي باید په بازار کې په عامه خرڅ نه سي پرون په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پر باندې هم حمله کوونکو پوځي دریشي په تن کړې و د دفاع وزارت وایي قیس منګل د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دریشي خرڅلاو غیر قانوني کار وباله
هغه پلورنځی چې دا یونیفورم پلوري د اسنادو یو پروسیجر یې بشپړ کړی دی دوی پر عوامو یونیفورم نه پلوري اول یې د ملي اردو کارت ګوري هغه ثبتیږي بیا یونیفورم ورته جوړیږي د کابل په پل خشتي کې چې خرڅیږي دوی قطعا جواز نه لري او پلورل یې هلته منع دي
تر دې مخکې هم په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې ځانمرګ برید کوونکي له دغو دریشیو په استفاده ځینې حملې کوي د غزنی چارواکي وایي چې د امنیت قومندانۍ د ښوونې او روزنې د امیر څارمن شاپور بختیار او د دوو نورو پولیسو قتل نیولی څارمن بختیار تیر اونۍ ښار ته څیرمه په البیرونی ښارګوټي کې ووژل سو د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن یک شنبه خبر اعلان ته وویل
محمد خالد نام داره
باشند نیول شوی کس محمد خالد نومیږي او د میدان وردګ ولایت د چکول سوالی اصلي اوسیدونکو دی چې دمګړی یې د غزنی ښار په البیرونی ښارګوټي کې ژوند کاوه
نیول سوی کس ویلی چې د دغو وژنو په بدل کې نقدي مرسته ورسره سبب د ملي امنیت او میډیا سات وایي چې د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ لپاره د طالبانو تش په نوم ولسوال نیول سوی دی د ریاست نن په ویلامیه کې ویلي چې ملا عبدالغفور له ځینو وسلو او مهماتو سره په ځانګړو عملیاتو کې نیول سوی دی وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي د ننګرهار چارواکي وایي چې په چپرهار ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قمندان ایوب حسین خیل نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې جګړه کې په لسګونو طالبانو ته مرګ ژوبل اوښتی چې د شپږو جسدونه د دوی لاسته ورغلي دي د ننګرهار ولایتي دفتر بیا وایي چې سیمې ته اضافي ځواکونه استول سوي دي وسلوالو طالبانو د دې نشټې په اړه څه نه دي ویلي د سولې ولسی حرکت په لسګونو پلویانو نن په هلمند کې د سولې په ملاتړ لوریون وکړ د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي رادیو ته وویل
لارینواله د جګړې پر شکل اړخونه باندې د ژر تر ژره اوربند کول ژغ وکړ او ترڅنګ پر غوي ژغ وکړ چې نور باید جنگ بس سي نور باید یوې سولې روغې جوړې ته سره ورسېږو د لارین پر محل لسګونو مرمنو د خپلوانو انزورونه په لاسونه کې لرله هغه خپلوان چې د جګړې په منځ کې لاس ورکړي و
د سولې ولسی حرکت وایي چې په نور ولایتونو کې به هم د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون وکړي په سریلانکا کې نن د 14 په نتیجه کې 350 زیات کسان وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان سوي دي دغه 14 په پلازمینه کولمبو کې د هوټلونو او کلیساو په ګډون په څو موقعیتونو کې سوي دي عبادت کوونکي په کلیساو کې د عیسویانو د اختر یا ایستر په منځلو بوخت وو راپورونه وایي چې لږ تر لږه 3-14 سهار سوي بل 14 څو ساعته وروسته وسوه په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې حمله کوونکو ځانمرګ بریدونه هم کړي دي هغه درې کلیساګانې چې دغه 14 پکې سوي یو د پلازمینه په شمال بل له پلازمینه بهر په نیګومبو بل د پلازمینه د ختیس په 250 کیلومتری باتي کالوا کې ده پولیس وایي چې درې 14 په 15 ستوریزو هوټلونو کې سوي دي په جلسو کې تر ډیر شو زیات بهرنیان هم شامل دي د ورستي امنیتي پیښه چې چایلا مسولیت نه دی منلې د سریلانکا له کورنۍ جګړې وروسته چې یو لسیزه مخکې پاتور رسیدا ډیر خنړی ګڼل سوي دي د سعودي عربستان ال عربیا ټلویزیون نن د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په ریاض کې د پولیسو پر یوه مرکز یوه حمله شنډه کړی سوه. په راپور کې ویل سوي چې څلور حمله کوونکي وژل سوي دي. ال عربیا وایي چې حمله کوونکو غوښتل د پلازمینې ریاض په شمال لویدیځ شارګوټي زلفي کې دا حمله وکړي. دغه ټلویزیون وایي حمله کوونکو ماشین ګڼې، بمونه او ورشیندونکي وسیلې له ځنونو سره لېږدول. وروسته له هغې چې سعودي عربستان څه باندې یوه لسیزه مخکې د القاعده تحرکات وځپل، افراطي وسله وال له څو کلونو راهیسې پر امنیتي تاسیساتو حملې کوي. او په اوکراین کې خلک نن د جمهوري ریاست د ټاکنو په دویم پړاو کې خپل رای کاروي. دغه ټاکنې ممکن د اوسني ولسمشر پیترو پوروشنکو سیاسي برخلیک مشخص کړي چې یو له کاندیدانو دی. نظر پوښتنې ښیي چې مخالف کاندید یو 40 کلن ولودیمیر زیلینسکي د پام وړ مخکې دی. په یو نظر پوښتنې کې چې تیره پنجشنبه خبره سوه په سولو کې نږدې 50% برخوالو ویلي وو چې دوی به زیلینسکي ته رایه ورکړي. نږدې 22% نور ویلي چې دوی پوروشنکو ته رایه ورکوي. ښاغلی زیلینسکي چې تر ډیره خپل انتخاباتي کمپاین د ټولنیزو رسنیو له لارې پر مخ بیایوالی د پالیسیو په اړه یې لباسونو ډډه کړې ده. خو په اوکراین کې موجود اقتصادي بحران، اداري فساد او د اوکراین په ختیځ کې 15 کلنې جګړې د زیلینسکي له کمپاین سره مرسته کړې ده.
مغل آزادی رادیو ناوری درنو دوستانو خبرونه مول سالم محمد سالین واوریدل که غواړی دا او نور مسائل زموږ پر ویب سایت هم تعقیب کړئ. پته مو د آزادی رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان سترې محکمې د ملي یووالي د حکومت د واک موده غځولې ده. او تر هغه وخته چې د ولسمشرۍ انتخابات نه وي شوي، په یو مکتوب کې د اوسنیو مشرانو د واک موده غځولې ده. افغان ولسمشر په مخابراتو وزارت باندې د تیرې ورځې حملې ته په غبرګون سره ویلي دي چې وسله وال مخالفین له دولت سره د سولې جرأت نه لري.
حمله بر افراد ملکی و دوائر کرای خدمت میکنن، نه تنها علامه شجاعت نیست، آخرین نماینده و مثال زبونی است.
تکل شوی چه در افغانستان ملی شورا و لسم دورت تر روان پنج شنبه ورزی پوری پرانستل شی.
انشاءالا حقا معلومات چیز ما پا دزواز که قرار بدی سل فیصد بیا هم مطمئن نیم که دایشی و ورزی مخی ورز دشی.
د دولت په چارو کې د پارلمان وزیر فاروق وردګو په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د کابل ښار په یو شمیر بازارونو کې د پوځي یونیفورم پلور غیر قانوني ګڼي. همدارس په بهرنۍ مسایلو کې بدرته د سریلانکا د نن ورځې بمی چاودنو د وروستیو تلفاتو جزئیات درکو چې بل اخره تلفات کوم ځای ته رسیدلی دي. لمو سره پاتې شي. زموږ غږ آزادی رادیو ناوړی ډیره مننه چې آزادی رادیو ته غوږیاست. او د همدغه خپرونې لومړی مطلب د ننو دوستانو لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، د افغانستان سترې محکمې د ملي یووالي د حکومت د واک موده غځولې ده. او تر هغه وخته چې ولسمشرۍ انتخابات نه وي ترسره شوي، د ملي یووالي حکومت مشران به خپلو چارو ته دوام ورکوي. دا موضوع رحمت افغان تعقیب کړی. د همدا اوس سره په سټوډیو کې د افغان سمیر بانی نوي معلومات په دې اړه څه دي؟
مننه اکرام صاحب. زر سنوی کې داسې یو مکتوب لاس په لاس کېږي چې لمخې د افغانستان سره سترې محکمې د حکومت موده تمدید کړي، یعنی د انتخاباتو پورې غځولې ده. که څه هم موږ هڅه وکړه په دې اړه د سترې محکمې نظر واخلو، خو تر اوسه پورې نه یې توانېدلی. خو د افغانستان جمهور ریاست په دې اړه غبرګون ښودلی. د جمهور رئیس مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ولیدي چې د افغانستان سترې محکمې د 2009 او 2014 کلونو وضعیت ته په کتلو، چې په هغه وخت کې هم د انتخاباتو موده تمدید شوی، د هغو ته په کتلو باندې او د افغانستان د انتخاباتو د قانون د 104 ماده په اساس باندې دې ته په کتلو سره د افغانستان د حکومت موده تمدید کړې ده. بل خو د افغانستان اجرایه ریاست هم د خبر تاییدوي او وایي چې له دې سره د ملي وحدت حکومت هغه کومه موده شو تر انتخاباتو پورې و هغه تمدید کړې ده. البته د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د 2019 کال په میزان میاشت کې کیږي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د جمهور رئیس موده د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. نو وړاندې په څو میاشتو کې به جمهور رئیس مکلف ته انتخابات راوبلي. دې ته د افغانستان د جمهور ریاست ځینو کاندیدانو غبرګونو کو دا د پریکړو فیصله غیر قانوني بلله. د حنیف اتمر د ټیم ویان قادر شاه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د غیر قانوني پریکړه ده او هیڅوک حق نه لري چې ستره محکمه باندې له نفوذ د په استفاده دغه سی یو ډول پریکړو فیصله وکړي. حقوقدانان بلابل تفسیرونه لري. لدې نه ځینې حقوقدانان وایي چې دغه یو قانوني پریکړه ځکه په خو هم داسې اور اوف په قانون کې پاتې سوی و نه دوه ځله د دریم ځل ده. نو د قانون له مخې دغه حق لري ستره محکمه چې جمهور رئیس په موده تمدید کې به خو نور حقوق په هند دغه کار غیر قانوني کړنې بولی. پراتون کې په ازادي راډیو اوریدونکو ته په اړه باندې بشپړ معلومات
ډیر زیات تمنه درنو دوستانو و موردل چې د افغانستان ستره محکمه د ملي والی د حکومت د مشرانو د واک موده تمدید کړي دا تر هغه وخت چې د ولسمشر انتخابات کیږي دوی په واک کې وي. په دې اړه بشپړ جزئیات په نورو خبری سرویسونو کې تاسو ته وړاندې کو. د افغانستان د افغان ولسمشر د تیری ورځی حمله ته چې د مخابراتو په وزارت باندې شوې داغته خبرګون خود له ویل دي چې وسلوال مخالفین له دولت سره د سولې جرأت نه لري. محمد اشرف غنی نن د مخابراتو وزارت ته تللې وسلوال مخالفینو ته په خطاب کې الته په یو غونډه کې ویل دي چې په ملکی دارو حمله د دښمن د زبون او ویری ورسته مثال ده. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ 15 وسلوالو د مخابراتو په وزارت حمله وکړه چې لاملي وطن وجل شول او وطن نور ټپيان شول. خغلی غنی په دې ناسه کې همداشان د مخابراتو وزارت د کارکونکو مراجعینو په ژغورنه کې د امنیتي ځواکونو حادثه او کړنې سایلې دي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
افغان ولسمشر په مخابراتو وزارت له حملې یو ورځ وروسته د یک شنبه په ورځ دغه وزارت ته ولاړ او دغه حمله یې د مخالفینو د ویرې نښه وبلله.
حمله بر افراد ملکی
غوای په هغه کسانو چې په ملکی دارو کې کار او خدمت کوي حمله ور باندې نه واز میړانه نه ده بلکې د زبون او ویر مثال ده
و مثال زبونیس.
محمد اشرف خنی هغه کسانو ته په خطاب کې چې دغه حمله کړې ده وای کچری له امنیتی ځواکونو سره د جګړې توان لري نور میدان ته شي. 13 ورځ 15 وسلوالو د مخابراتو په وزارت حمله وکړه چې له افغان امنیتی ځواکونو سره له شاوخوا 15 ساعته جګړې وروسته د دریو افغان سرتیرو په ګډون کسانو وژل شول او اته ملکیان ټپيان شول. افغان ولسمشر د مخابراتو وزارت د کارکونکو او مراجعینو په ژغورلو او د حمله کوونکو په لمنځوړلو کې د افغان ځواکونو اقدامات وستایل او هغه د ستاینې وړ وبلل. محمد اشرف خنی د وسلوالو مخالفینو پر ضد توندې څرګندونې وکړې. محمد اشرف خنی وای هغوی چې حمله یې کړې ده د سولې جرأت نه لري.
چقدر خانواداستن امروز
هغه وای څومره کورنۍ نن د غم په ټغر ناستې دي ځکه چې تاسو د دې جرأت نه لري چې د سولې لپاره اقدام وکړي. تاسو د دې جرأت نه لري چې د هیواد د دښمنانو په وړاندې په یو واحد صف کې ودرېږئ. جګړه د چا په ګټه ده؟ آیا یو افغان له دې جګړې لذت او فایده وړي؟ دربدری او د نظام نشتون مو ولید؟ څه خو
به نظامی را دیدید چی میخواید؟
په عین حال کې غنی وویل چې د اوسنۍ جګړې د دوام لپاره هیڅ شرعي او فکری دلیل نشته. ظاهرا د محمد اشرف خنی دغه څرګندونې طالبانو ته متوجه کیږي خو د وسلوالو طالبانو په ګډون هیڅ کومې ډلې د شنبه د ورځې د حمله مسؤلیت نه دی منلی. په مخابراتو وزارت حمله داسې محل کیږي چې ټاکل شوی و په همدې ورځ په قطر کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ بین الافغاني خبرې اترې شوی وای. د افغانستان د جمهور ریاست په وینا دغه غونډه د طالبانو له مخالفت وروسته د قطر د حکومت له لوري لغوه اعلان شوه. افغان ولسمشر د مخابراتو په وزارت کې په شپږ دقیقو خبرو کې ویلي د افغان بیګناه خلکو د وژنې مسؤلیت هغه چا ته ورګرځي چې جګړه کوي. هغه جګړه چې د ښاغلي غني په وینا د حل روښانه لارې لري.
درنو دوستانو زمونږ له ازادي راډیو نه اوري و موریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مخابرات وزارت باندې د تیرې ورځې حمله ته په خبرګون سره ویلي چې وسلوال مخالفین له دولت سره د سولې جرأت نه لري. لکه څنګه مو چې په راپور کې اوریدل 13 ورځ د افغانستان د مخابرات وزارت باندې لکتلګه 15 وسلوالو حمله وکړه چې په لامل یې وتنه وجل شول او وتنور ټپيان شول. ویل کېږي چې دغه حمله کوونکو له پوزی یونیفورم نه په استفاده باندې په دغه وزارت باندې حمله کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د کابل ښار په یو شمیر بازارونو کې د پوزی یونیفورم پلور غیر قانوني بلل دي. د دې وزارت ویان قیس منګل نن ازادي رادیو ته ویل دفاع وزارت په کافي اندازه یونیفورم لري چې خپل ځواکونو ته وویشي. د په داسې حال کې چې د پلازمینې کابل او یو شمیر ولایتونو په بازارونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یونیفورم په غیر قانوني ډول پلورل کیږي. اجمل تورمان په کابل کې د دغه یونیفورم د پلور یو بازار ته ورغلی دی او راپور یې پرې جوړ کړی.
د کابل ښار د پل خشته سیمه نظامی سرای، دلته په دې سرای کې پوځي یونیفورم او بوټونه پلورل کیږي. د یو دوکان مخې ته ودرېدم او دوکاندار مې وپوښت.
څنګه سي دریش کری؟
دا په کابل کې د پوځي یونیفورم دریشۍ خولو بوټونو نښانونو او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د نورو اړتیا وړ اغوستونکو ملحقاتو یوازنی بازار نه دی، بلکې د معلوماتو پر بنسټ نور لوی او واړه بازارونه هم شته چې دغه توکي په کې پلورل کیږي او شاید ورته بازارونه په ولایتونو کې هم. په پلازمینه کابل ولایتونو کې ډیر ځله حمله له همدې پوځي یونیفورم څخه په استفاده تر سره کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا او معلوماتي ټکنالوژي پر وزارت د شنبه د ورځې د حمله په تړاو خبره شوې اکسوده خي چې یاد حمله هم د پوځي یونیفورم نه په استفاده تر سره شوې و. یو شمیر کابل خاریان د حکومت لوري د داشان بازارونو د تړل کېدو غوښتونکي دي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو صلاح الدین او امید ازادي رادیو ته وویل
د دې د خرڅول چې دا یو غیر قانوني کار دی چې دوی باید کلک مخنیوي وشي، ځکه چې دا غوی ته د لار اسانه شوی د راځي نظامی دریشیا غوندي او زی په یو محل باندې ورننوزي چاودنې کوي.
سنتوري مشه از طریق از نمو مشه دریشی دولتي را مې پوشه بوتایشه مې پوشه مردمه ته فکر میکنه کی نفر دولت است. خود نفرای اردو ملی ویاز میرم چې سر مردم سودا میکنن یا غیر قانوني سر د کا سودا میکنن. باید جلوګیری شه.
خود دغه بازار دوکانداران ادعا لري چې دا توکي په هر چا نه پلوري او په چای چې پلوري په بدل کې د اسنادو غوښتنه کوي. امین الله پوزی دریشی ګنټون کې
فروخته میشه مګم فروخته مکتوب داشته باشه فوتوکاپی چې میگیرن تذکره شه میبینن کلیشه چې مکتوب
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ملي اردو یونیفورم باید په بازار کې خرڅ نشي، ځکه دوی په کافي اندازه یونیفورم لري چې خپل ځواکونو ته وویشي. د دغه وزارت ویان قیس منګل د کابل په پل خشته سیمه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یونیفورم پلور غیر قانوني بولي، خو زیاتوي چې په یو شمیر بازارونو کې د قانوني اسنادو د موجودیت په صورت کې دا کار کیږي.
مغازایی که یا خیاطخانه‌ای که اول بازار اینا میفروشن
کومه مغازه چې د یونیفورم پلوري حقوقي اسنادي پروسیجر بشپړ کړی، حقوقي یونیفورم پر عوامو نه پلوري، اولی د ملي اردو کارت ګوري، هغه ثابتيږي بیا یونیفورم مرته جوړوي. په پولي خشتي کې چې خرڅيږي دوی قطن جواز نه لري او پلورل یې دلته امانه دي.
حسم وکړه په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو نظر هم واخلو، خو د پرله پسې اړیکو باوجود بریالي نه شو.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
مغغله آزادی رادیو ناوړه ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي شورا ولسمه دوره تر روانې پنځشنبه ورځې پورې پرانیستل شي. دغه موضوع نن په پارلماني چارو کې د دولت وزیر د یاد وزارت د کلنی کاري راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړه. خو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې خای د ولسی جرګې د ټولو ولایتونو وروستۍ پایلې تر راتلونکو دوه اونیو پورې وروستۍ شي. اجمل تورمان راپور ورکوي.
د افغانستان د ملي شورا د نوې دورې د کار په پیل کې تر یو نیم میاشتنی ځنډ وروسته اوس دغه هیواد په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي چې خای د ملي شورا ولسم دور به د راتلونکي پنځشنبه تر ورځې پورې پرانیستل شي. فاروق وردګ د یکشنبه پورې دغه وزارت د کلنی راپور تر وړاندې کولو وروسته په دې اړه د خبريالانو د پوښتنو په ځواب کې وویل
هغه معلومات چې زما په داس کې قرار لري 100% بیا هم مطمئن نه کدای شي وبرد مخکې وروسته شي، اما انشاءالله تخمینی ډول د پنځشنبه ورځ کولای شم چې ان شاء الله پنځشنبه به مقننه قوه ملي شورا به افتتاح شي.
د ملي شورا د غړو ژمنۍ رخصتي هر کال د هود د میاشتې په 15مه نیټه ختميږي او د قانون لمخه د هود په 14مه باید نوي دوره د ولسمشر لخوا پرانیستل شي. خو دا ځل ارګ ویلی و چې د نوي وکیلانو تر معرفي کېدو پورې نوي دوره نه پرانیستل کیږي. د ملي شورا د ولسمې دورې په پرانیستلو کې ځنډ د ولسی جرګې د ټاکنو د وروستیو نتایجو نه اعلان دی چې د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو نه دی اعلان شوی. دا ځنډ د پخوانیو او نویو وکیلانو د مدني ټولنو د استازو او حقوق پوهانو له توندو انتقادونو سره مخ شوی او ویلي چې د درېمې قوې یا ملي شورا نشتون د نظام د کمزوري کېدو لامل ګرځي. حسم وکړه په دې اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظر هم وپوښتو چې تر روانې پنځشنبې پورې به د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د ټولو ولایتونو وروستي نتایج اعلان شي کنه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا موضوع د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ته راجې او د یاد کمیسیون مسؤلینو بیا زموږ اړیکه ځواب نکړه. خو د تیر جمعې پر ورځ د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون منشي قاسم الیاسی ازادي راډیو ته ویلي و چې تر راتلونکو دوه اونیو پورې به د کابل په ګډون د پاتې ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې ورستۍ شي.
د کوچیانو حوزه پاتې ده چې ښایي د یک شنبه یا دوشنبه په ورځ وروستۍ شي. د پکتیا هم په خلاصې دودي کندوز بغلان او میدان وردګ پاتې ولایت ندي چې د راتلونکو ونې تر پایا به له کابل او ځینو حوزو پرته وروستۍ شي.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د غشان ویلي چې د ولسی جرګې د نویو غړیو 200 اعلان شوی او حکومت وغړي خایو کولای شي د قانون پر بنسټ نوې ملي شورا پرانیسي.
موږ غل ازادي رادیو نو ورېدرنو دوستانو و موریدل چې ټاکل شوی د افغانستان د ملي شورا ولسمه دوره تر راتلونکو پنځشنبه ورځې پورې پرانیسل شي. په امدی مسله کې پاتې کېږو. د حقوقي چارو پوه او د پوهنتون استاد ودیر صافی وایي چې د ملي شورا د ولسمې دورې د پرانستلو لپاره باید عجله وشي. خغلی صافی ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې د نوي وکیلانو د کار پایل د قوانینو په تصویب او د غشان د سولې د پروسې په برخه کې ډیر اړین دی.
خبره خدا ده چې محترم وزیر صاحب د پارلماني چارو لږه حتی نه وخت د اطمینان خپل خلکو ته ورکوي. دای باید دوی وخت ویلی وای کمیسیونونه چې بدل شول بیا نوې کمیسیون جوړ شو. څونه موده چې تیره شوه ټول مشکلاتو سره دوی باید حل کړي وای. شپه ورځ کار کړی وای او دا پارلمان نوې افتتاح کړی. یو دا ور غیر قانوني پارلمان ادامه پیدا کړی ده. وروسته ختم نه دی غمیاد نه چې دوی باید انتخابات کړي وای. نو چې شوی دی باید چې حتم رزرو د افتتاح شي د په سول باندې په مشورو باندې حتی بل لوی جرګې ته به ضرورت نشته. د نوې پارلمان د خلکو نمائندگان دی راغلي دي د دې په ترتیب د رسمي لوی جرګې کې سره کې نه وي فیصله دی کی د یو نظر باندې د ټول ملت د افغانستان د طالبانو سره د څه ډول مذاکراتو پر مخ بيولو د ډېر لنجيبا د پارلمان حل کی او کازر وشي او دا وینوره پاتې نه جنجالونه
پاتې. استاد ساس په نظر باندې د ملي شورا هغه اصلي دنده خصوصا د ولسی جرګې د قوانینو تصویب دی. په دې برخه کې مثلا د جرګې په اعلان کې ځند راغی څونه په دې برخه کې فکر کوي چې موږ تاوان کړی دی.
دې برخه کې دې تاوان کړی ول چې موږ حاکمیت د قانون غواړو په افغانستان کې او هغه چې د پارلمان د خوای قوانین تصویب شوی نه وي او یا ضروري نور قوانین ایجاد شوی نه وي حاکمیت د قانون پلي کولو ته صدمه رسیږي. وخت چې حاکمیت د قانون نه وي سوله نه وي چې سوله نه وي عدالت نه وي.
د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی او چې اجمل تورمان ورسره ملکه کوله.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو سیمه ایزه مسله په سرلنکا کې نن په غنو چاودنو کې د وژل شویو او ټپیانو شمیر مخ په زیاتې دوه چاودنې د پلازمینې کولمبو په غړون په څو خارونو کې په کلیساګانو او هوټلونو کې شوې دي. نور حال په دې اړه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په سریلانکا کې نن په ګڼو چاودنو کې د وژل شوو کسانو شمیر له 1.5 کسانو اوخته او د ټپیانو شمیر هم له 500 تنو زیات شوی دی. دا چاودنې نن سهار د کلیساو په شمول چې د مسیحیانو اختر په کل منځل کېده په بیلابیلو ځایونو کې شوې دي. راپورونو له مخې یو شمیر حملې د ځان وژونکو له خوا شوي چې تر اوسه چارواکو هغه نه دی تایید کړي. درې چاودنې د پلازمېنې کولمبو د شمال د نیګومبو ښارګوټي په درېو کلیساو کې شوې دي. درې نورې هم د کولمبو په عصري هوټلونو کې شوې دي. د نیګومبو د سانت سبستیان کلیسا په خپل فیسبوک پاڼه کې د کلیسا دننه د ورانی تصویرونه ایښي چې په وینو او اوږدې چوکۍ او غولې په وینو لړلی ښکاري او له خلکو د مرستې غوښتنه کوي. په دې ځای کې په چاودنه کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي دي. د پولیسو په وینا درې چاودنې په عصري هوټلونو کې شوي دي. د راپورونو له مخې له دیرشو زیات بهرنیان په دې چاودنو کې وژل شوي دي. د سریلانکا د مالی وزیر منګالا سمارا ویرا په یو ټویټ کې ولیکل چې داسې ښکاري چې دغه حملې چې ښې تنظیم شوي د وژلو ورانولو او ګډوډي د رامنځته کولو لپاره یوه هڅه وه چې په نتیجه کې ډیر بېګناه انسانان ووژل شول. د حکومت یو بل وزیر هرشا د سلوا په خپل ټویټر پاڼه کې ښلي چې له چاودنو وروسته یې ډېرې وحشتناکې صحنې لیدلې چې د بهرنیانو په ګډون ډېرو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. تر اوسه پورې هیچا د دې حملو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د سریلانکا ولسمشر مایتری پالا سریسینیا له خلکو غوښتي چې خپل آرامي حفظ کړي او د دغو حملو په اړه تحقیقاتو کې د چارواکو ملاتړ وکړي. تر دغو چاودنو وروسته په پلازمینه کولمبو او هوایي ډګر کې امنیتي تدابیر شدید شوي دي. له حملو وروسته په ښارونو کې پر ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګول شوی او چارواکو ویلي چې د فیسبوک او واټساپ په ګډون لویې ټولنیزې رسنۍ په موقتي توګه بندې شوي تر څو د غلطو معلوماتو او ګنګسو د خپرېدو مخه ونیسي. تر اوسه چارواکو دغه حملې چې پر مذهبي ځایونو او هوټلونو شوي تر وروستي نه دي بللې. د سریلانکا د وګړو چې اکثریت بودایان دي په سلو کې یوازې وې کاتولیک مذهب دي. مذهب ته هم په دې هواد کې د تعمیل او اکثریت سنهالیس ټبرو ترمنځ دي یو والدي یو ځواک په توګه قتل کیږي. د نړۍ مشرانو هم دغه حملې غندلې. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس په سریلانکا کې دغه خونړیو حملو په اړه خپګان څرګند کړی او ویلي دي چې دغه بیرحمه خشونت د قربانیانو په خوا کې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په یو ټویټري پیغام کې سریلانکا له خلکو سره د زړه له کومې د خواخوږي مراتبو د څرګندولو ترڅنګ له سریلانکا سره د مرستو د چمتووالي خبره کړې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل دغه حملې غندلې او غوښتنه کړې ده چې هغه مذهبي کرکه او نه صبر چې نن په دې بڼه په حملو کې څرګند شوی باید برایونه مومي. د نړۍ ډیرو نورو مشرانو هم دغه حملو په اړه چې په سریلانکا کې د کورنۍ جګړې له پای ته رسیدو راهیسې په یو لسیزه کې تر ټولو خونړۍ حملې دي لمن سرګن کړی او دغه لړۍ روانه ده. په سریلانکا کې کورنۍ جګړه چې باندې 25 کال دوام کړی او په 2009 میلادي کال کې پای ته ورسیده. د تامل د پلانګانو په نوم وسلوالیا غی ډلې د تامیلیانو لپاره د خپلواک هیواد د جوړولو لپاره مبارزه کوله. دغه ډلې هغه مهال پر بانکونو د سوداګرۍ پر مارکیټونو بودایي معبدونو او د غراز د سیلانیانو په مشهور هوټلونو حمله کولې.
د موږ غل ازادي رادیو ناوري درنو دوستانو راګرزو افغانستان ته ورزو هلمند ته د سولې د ولسی حرکت غړو د حکومت او طالبانو د عملیاتو پر ضد لاریون کړي. د دې حرکت غړو چې ګڼ شمیر ماشومان او خزي هم ورسره ملګري وي شوار ور کړي چې د حکومت خالد او د طالبانو الفتح عملیات د خلکو د وژلو لپاره دی ګټه نه لري. زموږ همکار دغه لاریون ته ورغلی دی او لسیمه نور حال راکوي.
د لشکرګاه شهر د لوکانو د لیسې پر څلور لارې پر یو دیوال لیکل سوی دی جنگ بس دی. دلته شاوخوا ګڼ شمیر دکانداران او ځینې تیریدونکي کسان د هغه لاریون سیل کوي چې لسیمې د مارچ په ډول تیریږي. د سولې د ولسی حرکت غړو یو اربیا په لشکرګاه شهر کې لاریون وکړ او پر دواړو غاړو یې د سولې غږ تازه کړ او د جګړې د شکیلو خواو لخوا د خالد او الفاتح په نوم اعلان سوي پوځي او جګړې عملیات وغندل.
نظم استاد شهید خور پښتنه چا وکړه، نظم د شهید مور پښتنه چا وکړه، او نوم د شهید ورور پښتنه چا وکړه.
که څه هم په لومړیو کې د دې حرکت نوم د هلمند ځوانانو د سولې ولسی حرکت خو کله چې کابل ته په پښو او بیا د غزې د هیواد په شمال کې بلخ ولایت ته په لوڅو پښو ولاړل نوم یې د سولې په ولسی حرکت بدل شو. دا حرکت تیر کال تر دې وخت لږ مخکې د لومړي حوزې په مربوطاتو کې یو ورزشي سټډیوم ته نږدې تر یوې چاودنې وروسته چې 16 کسان یې ووژل او تر 50 ډېر یې ټپیان کړل راپیل شو. که څه هم د دې لاریون د امنیت لپاره خاص تدابیر نه دي نیول سوي، خو د ګوتو په شمار پولیس په یوه رینجر لار تړلې ده او هغه کسان چې د لاریون په مخه ورځي نه پرېږدي. دا حرکت غړي چې څومره ګڼو سیمو ته نږدې کېږي هومره د پولیسو امنیتي کسانو حضور کمیږي. د سولې د ولسي حرکت یوه غړي پاچا خان مولادا د ازادي راډیو ته وویل دوی د ټولو هغه کړنو په ضد اواز پورته کوي چې د سولې ممانعت کوي.
دا یو کال مکمل کېږي چې ولس د اوربند غوښتنه کړې ده، مګر بیا حکومت او طالبان نوي عملیات اعلان کړي دي. ولس غوښتنه دا ده چې اوربند وسي، موږ یو ځل بیا د اوربند غوښتنه کړې ده او د دواړه عملیات غندنه مو کړې ده. ټول ولس دلته میندې راغلي دي، هغه میندې چې اولادونه یې په طالب او په عسکر کې وژل شوي دي، عام خلک راغلي دي، هغوی ټول د اوربند غوښتنه کوي او له جنګ نه ستړي دي.
که څوم د لاریون ډیری ګډون کوونکي د سولې د ولسي حرکت غړي د لشکرګاه ښار اوسیدونکي یو شمېر ښځې وي، خو داسې ماشومان هم ورسره ملګري ول چې د ښوونځي بستې په غاړه او په لاسونو کې د یو شمېر داسې کسانو عکسونه لېږدول چې په روانه جګړه کې وژل شوي دي.
مغل ازادي راډیو نه اوري سلور بجې او دیرش دقیقې شوې. سالی محمد سالی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو دریشي باید په بازار کې په عامه خرڅ نه سي. پرون په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پر وزارت هم حمله کوونکو پوځي دریشي پتن کړي وه. د غزنی چرواکي وایي چې د امنیت قومندانې د ښوونې او روزنې د امیر څارمن شاپور بختیار او د دوو نورو پولیسو قتل نیولې دی. څارمن بختیار تیر اونۍ ښار ته څیرمه په البیرونی ښارګوټي کې ووژل شو. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د هلمند ولایت د موساکله ولسوالۍ لپاره د طالبانو تش په نوم ولسوال نیول سوی دی. دغه ریاست ویلي دی چې ملا عبدالغفور له ځینو وسلو او مهماتو سره نیول سوی. د ننګرهار چارواکي وایي چې په چپرهار ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. چارواکي وایي چې د شپږو طالبانو جسدونه د دوی لاسته ورغلي دي. د سولې ولسي حرکت په لسګونو پلویانو نن د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. دغه حرکت تر دې مخکې په ننګرهار، خوست او غزنی کې هم دې ته ورته لاریونونه کړي دي. په سریلانکا کې نن د څو چاودنو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر تر 1500 اوښتی دی. څه باندې 1500 کسان په دې پیښه کې ټپیان سوي هم دي. د سعودي عربستان العربیه ټلویزیون نن د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په ریاض کې د پولیسو پر یوه مرکز یوه حمله شنډه کړې سوې ده. په راپور کې ویل شوي چې څلور حمله کوونکي وژل سوي دي. په اوکراین کې خلک نن د جمهوري ریاست د ټاکنو په دویم پړاو کې خپلې رایې کاروي.
د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون وایي ډیر ژر به د ارغوان په نوم د بایسکل ځغلونې کلنۍ سیالۍ پیل شي. د دغه فدراسیون سیکرټر جنرال عصمت الله امانتي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې له 9 تر 12 پورې ټیمونه برخه لري.
دا هر کال د المپیک څخه تر پروان ولایت پورې دي. جلته به د رفیع ګلغوندي چې کومه عنعنوي میلې هلته ترسره کېږي تر هغه ځایه پورې پای مومي. د ولایتو څخه د بامیان، مزار او خوست، وردګ او نږدې شاوخوا ولایتونو څخه ورته ورشکران دعوت کېږي.
دی وایي ټاکل شوی چې د سیالۍ په روانه سور میاشت کې پیل شي. د هغه په وینا د لومړي، دویم او دریم مقام ګټونکو ته به جایزې هم ورکړل شي. ټاکل شوی چې د پارا اولمپیک ټیم ته د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف سیالۍ ترسره شي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون مشر ډاکټر نجیب الله سکندر نن ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالیو کې د کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو لوبغاړي برخه لري او له ټولو ولایتونو څخه په دغو سیالیو کې د ګډون غوښتنه شوې ده. نوموړي وویل چې دغه سیالۍ به په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. او د اسکاټلند د کرکټ لوبغاړی چې 18 کاله عمر یې درلود د سرطان ناروغۍ له وجې مړ شوی دی. دغه لوبغاړی چې کان ګیلنج نومیږي د مغزو په سرطان اخته و. کان ګیلنج د اسکاټلند لپاره وروستۍ لوبه د 2018 کال د اکتوبر په میاشت کې په متحده عربي اماراتو کې د پاپو نیوګینی په خلاف کړې وه. هغه په دې لوبه کې د کیپټان مرستیال هم و.
مننه درنو دوستانو نجه صفای و چې د نن ورځی ورزشی خبرونه وړاندې کړل دا نور ټول مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولی شي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام اوس هم دوه ونی زی خبرونه د انصاف پلټه کې او د ورکو شوی عزیزانو خبرونه نشر ته چمتو دي ل ازادي رادیو سره پات شي
د انصاف پلټکی
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل
خو مسؤلین څه وایي
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
خبرور نوم دې سده او د کومه ځای د ټلیفون کړه
ایمان هم آسان ده د نیماتلو د غور ولادت د دولتي اور ولسوالي وسیدین کینو
سکار کوي
زه خون کینم ته ان بلاد غ مکتب کې
سغواړی
زه غواړم چې د من بلاد مکتب کیر مکتب خپل ځان تبدیل کوم
ولې ځان تبدیلې څه مشکل لري
مشکل حالته امنیتی مشکل ده سال فیصد امنیت خراب ده حالته دیر مشکلات ده
ده تبدیلی لپاره ده ساریزه کلی
تبدیلی که پا بازده تیره سلور میاشته که ما منگ بازی ورکه چی تا تبدیلی بنده پا آقا صورت چی تبدیلی بنده نور سلگون خلق تبدیل کلی ده و سلگون هم خوب بستونه سر شار پتلالی ده و انتقال کلی ده آقا بستونه
د تبدیلې لپاره احکام یا امر لري
ډېر سلور امر زمو سره د تقریبا یو امر فوق العاده امر دی یو زید ان رئیس مور باندې زمون کور کی
سو کال کیږي چې خون کې
زه یو کال کیږي چې خون کې ما
نو مقرر شوی
او یو د رغبت یو ځل له طرف نه مقرر شوی يم زه
ستا کار په کوم دفتر کې باندې
ټول مشکل د رئیس مور سره د هغه اجازه نه ور کی ټول اداره ته ان وای چې موږ اجازه رئیس مورف اجازه نه ورکړي چې زه خپل ځان تبدیل کوم تقریبا دوه درې امر زمو سره دی یو امر فوق العاده امر دی چې لیکلی دی چې در قسمت تبدیلي عارض اجراءات نمایي داسې امر ورکړی دی دغه اجراءات نه کوي
ته وایي چې د تبدیلي فوق العاده امر هم لري نو په دې سره کې د پوهنې رئیس ولې اجراءات نه کوي
الو زه وایسته شناخت هم نلرم زورم نلرم وایستم نلرم شناختم نلرم الو اجراءات نکید بازداد ورکید تبدیلی وای چی تبدیلی بنده
آیا کومبل خون که تبدیل شوه؟
زمان ملگری چی زمان سر و طول تبدیلی اخسته ده ما تو وای چی ولی تا تبدیلی نکید ما زاغوی تو وای چی زه وایسته نلرم شای نلرم که تبدیلی کومه
سغواړی
زمون وختونه دا چې تبدیلی ناشي څنګه کول کیږي چې زمون د بس خولې ده چې تبدیل ناشم تنظیم لرم چې خپل ځان خپل وظیفه استفاده ورکوم هم دومره تنظیم لرم
څومره تحصیل دی کړه
اسپلاسم نه فارق یم اسپلاسم پنځه اسپلاسم نه فارق یم د جرنالیزم پنځه نه لیسانس هم بلیا
خسته ستونزه به د مسؤل چارواکو غوښته ورسو
د انصاف پلټکی
د غستون زمو د غور ولایت د پوهنې ل رئیس خاغلی احمد صابر نوري سره شریک کړه جناب نوري صاحب د غور ل ولایت یو خون کې د محمد حسن په نامه ازادي رادیو ته ټلیفون کړي چې غواړي د یو مکتب نه بل مکتب ته تبدیل شي لیکن ډیر وخت کیږي چې سرګردانه ګرځم او زما تبدیلی نه کیږي
تشکر محترمه اول خو تاسو ته او تاسو له تاریخ نه تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم په دوم قدم کې محمد حسن دلته عارض شوی وو چې یو مکتب څخه بل مکتب ته تبدیل شي محمد حسن په 1990 کال دریم میاشتې مقرر شوی دی د جوزا دی 1990 کال کې نه البته د اصلاحات اداري د کانکور له طریقه مقرر شوی کانکور له طریق چې څوک مقرر کیږي په غو کې طرز العمل د کمیسیون مستقل د اصلاحات اداري او خدمات ملکی دا څه دی چې یو کال حد اقل باید په خپل بحث کې تیر کی او یو وار ارزیابي شي که مثبت ارزیابي شو په ارزیابي کې کامیاب شو ورسره لږ بیا موږ دغه شخص تبدیلولای شو د محمد حسن تر اوسه پورې لاس میاشتې کېږي، دوه میاشتې نورې پاتې دي چې کار چې پوره شي بیا مونږ هغه ارزیابي کوو، بیا وروسته له هغې د اصلاحات اداري طرزالعمل مونږ ته اجازه راکوي چې هغه تبدیل
کړو. په تبدیلۍ کې خو کوم مشکل نشته، لیکن دغه مقررات دي
دلته بېلابېل موضوعات دي. که چیرې زاړه معلمین وي چې په دیارلس سوه شپږ نوي پنځه نوي دوه نوي یا مخکې مقرر شوي، د هغو قسمت کې بیا بیل طرز العمل دی. ولې دغه معلمین چې په دیارلس سوه نویم کال هغه ملي کانکور د اصلاحات اداري چې و په هغه کې مقرر شوی دی، په هغې کې چې څوک مقرر شوي هغه باید یو کال تیر کړي، نور په هېڅ تبدیلي کې هېڅ کومه مونږ مشکل نه لرو د چا په تبدیلي کې. البته چې خالی بست موجود وي مونږ هغه تبدیلوو، موافقه د دواړو مکتبونو شرط ده، وروسته له هغې هغه تبدیلوو، نور هېڅ مشکل نه لرو. فقط د محمد حسن قسمت کې دا ده چې باید کال پوره کړي او ارزیابي وشي، په ارزیابي کې کامیاب شي بیا وروسته له هغې تبدیلي کړي. محمد حسن او نور هر څوک چې د اداري اصلاحاتو د کانکور له طریقه مونږ مقرر شوي معرفي شوي وي.
یعنی نوري صاحب دا باید مایوس نه شي، لیکن انتظار وباسي هغه اصول
ته انتظار. دوه میاشتې نور هم باید په فعلي مکتب کې تیر کړي، دوه میاشتې نور چې کال پوره شو، په هغې ورځې چې کال پوره شو په سبا باندې فورم د ارزیابي ځان ته واچي، ځان د پخپل ارزیابي کوي، مدیر د مکتب هم ارزیابي کوي، عامر د معارف هم ارزیابي کوي، بیا مونږ ته راځي چې کامیابي په ارزیابي کې بیا وروسته له هغې ځای تبدیلېږي.
ډېر زیات تشکر نوري صاحب.
د انصاف پلټکی
درنو اوریدونکو، و مو اوریدل چې د غور له ولایته د محمد حسن په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ویلي چې له یو خون زینې بلته د تبدیلی امر اخیسته، خو څوک نه تبدیلوي. او د غور ولایت د پوهنې رئیس احمد صابر نوري وویل چې دغه خون کې د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو د کمیسیون د ازموینه له لارې ګمارل شوی او یو کال لا نه دی پوره شوی. خاغلی نوری وویل په مقرره کې راغلی چې هر ښوونکی چې د دغه کمیسیون د ازموینې له لارې کامیابیږي او په دنده ګمارل کیږي باید په خپله وظیفه کې یو کال تیر کړي، او د یو کال وروسته کولی شي چې د خپلې تبدیلۍ لپاره عریضه ورکړي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
جوان آزادی
خزینه تر سری جزا نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
د لانا فیصله و منګول وخت د شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکړم په دپښه وانه یا په دالاس وانه
وبنلرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو بندوبست
لرو. فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
کوشو. عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیله منی، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. په دې اونۍ کې به بیا هم د یو شمیر دوستانو پیغامونه واوري چې له خپلو کورنیو لیرې په نورو سیمو کې خلکو موندلې دي او هڅه کوي چې دوی تر خپلو کورونو او خپلوان ورسوي. نشانې یې راته وایي او غواړي چې د دغو ورکو کسانو کورنۍ پیدا سي څو خپل عزیز ته ورسیږي. دا پیغامونه به لومړی واورو، بیا به ستاسو نورو پیغامونه هم راواخلم چې تاسو په هغو کې په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځي په ګټه به وورو.
الو، السلام علیکم. زه لاله د هیرن ولایت تستاسر په تماس کیم. دلته یو نفر دی د سړی سره دی د 15 کالو پر شاخوا ومر لري. دی وی زه د کجکی ولسوالۍ هم د میانی رود د کوټه کا د کلی کریبان زما زغه او زما سر دی په دغه شمه تماس ونیسي. چې پر وسو 15 چې پر و یو ولس شل. والسلام.
بلې السلام علیکم. زه جاوید یم، د خپل کور نه درک شوی یم. نو تقریبا و سفر کې گزاره کوم. نو که چیرې زما کورنۍ زما اواز اوري، زما د سترګې مشلې دي او د چپلا دوه ګوتې مې دواړې پرې دي، دغه مې غټه نشانی ده. دا څلور کاله کېږي د خپل کور نه درک شوی یم. زموږ کور مات ورځ دي. که چیرې زما دوستان زما اواز اوري، کولای شي چې زما ټلیفون په نمبر ماته زنګ راووي: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اته صفر صفر اته و پاک ورنی که خامخا ما در زندرا و بیمانانه.
بله السلام علیکم. زه رحمت الله د طراد ولایت د شیوان د کلیمه او زه د تنزل اسکاله کیږي خپل کورنا درک سویمه که څوک غواړي چې زما حال وکړي او دغه زما شمیره ده 0 0 2 0 2 0 بله شمیره مې ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم. د ورکشو اجزانو پروګرام ته زه حجی ګل سمرزه د لغمان ولایت د خرغی ولسوالۍ د بولان کلی څخه تاسو سره پاړی کیم. زمونږ په دغه سیمه کې یو څوک د مشال په نوم باندې چې له ډېر وخت نه دلته اوسېږي او وایي چې زه د غزنی د قرهبام اوسېدونکی یم. صحیح خبرې هم نشي کولی. وایي چې زه مې مور پسې ډېر یم، د ورور نوم نعیم یادی او د پلار نوم احمد خان. که چېرته خپلوان زما غږ اوري نو کلی شي چې په صفر اتاویا څلور سوه نوي اته دېرش اته دېرش شمېره لمونږ سره په اړیکه کې شي. البته دا د جبار په مارکیټ کې له جبار سره اوسېږي.
ہلو السلام علیکم. محمد یما اور سردار محمد شد نور محمد زید د هلمند ولایت کې د حق معلومات تر کومه یو نمبر در کوم د قدرت تلیفون ورته وکي. نمبر به 2098 1500 3500 4500 4500. سردار محمد د نور محمد زید ایران کې دی د شیراز په شهر کې. دا نمبر یې ما تر کړی دی، په دغه باندې معلومات ورسره وکړي. السلام
سلام علیکم. زه د زابل ولایت چې ملزور یم سوالی زه تر سره په تماس کې یم. زه له کندهار څخه دغه روغ راځم، بس کلا ته پرې دلته مې کوچنی پیدا کړی دی د روخلانین په نامه ده. پدې هر مسلمان ورور دغه علي کړو کله ما سر دې پر دغه شمیره ته تاسو نه سي سي پر او سي پر درې دوا څلور پنځه پنځه اته نه دغه مې شماره د ورور صدر مسلمان ورور دا شنه ورو کله ما سر دې پر دغه شمیره ته تاسو په سلام.
وعلیکم السلام وروره، مننه چې دا پیغامونه موږ سره شریک کړه. خدای دې وکړي چې د کورنۍ غړي او نور خپلوان هم اوریدلې وي او دغه اورک عزیز له خپل کورنۍ سره یو ځای سي. دوستانو که تاسو هم په خپل سیمو کې د دغه سې کسانو په اړه معلومات لرئ چې د خپل کورنۍ یا دوستانو څخه لري دي، نو د ازادي رادیو پیغام سپټون کې د سګاته زنګ وهي او د دې اورک کس چې د خپل کورنۍ څخه لري دي او تاسو په خپل سیمه کې مونډلې دي نوم ادرس او خپل د ټلیفون شمیره او د کچیر نور نشانه در سره وی کولای سي چې په خبرونه کې اعلان کړي ترڅو د دغه ورکو کسانو خپلوان یې واوري او تاسو سره په تماس کې سي. نو موږ به د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې دسکا شمیره درته وایو.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 3 4 3 6 1. یو ریبیا وایم 0 0 0 0 2 0 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اوس به تاسو هغه پیغامونه را واخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځئ.
السلام علیکم. ما یو د اخشی زوی دی چې نوم یې ګل احمد دی، د دلارام څخه نادره کسوی څلور کاله کېږي. هر سړی ورور که پیدا کوي په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر شپږ پنځلس اتلس څلور پنځوس په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي.
السلام علیکم. زه حفیظ الله یم، د خبر لسل څخه خبرې کوم. زما د ماما زوی زبر الخیل کلي اوسېدونکی ده، نومیې صدیق الله دی، د محمد زوی ده. په دې شمه سره تمام څو نیسي؟ صفر اووه شپږ شپېته اته دېرش اته څلوېښت. ستر چاته معلومات وي د خدای لپاره دې ومنه، په دې شمارې ته زنګ ووهي. وسلام.
زه نه دیم د مرکز ګردیز څخه مې اړیکه نیولې ده. او زما یو پلار دی، د لس کاله کېږي چې نادرکه سوی دی، شراب په نامه دی، تذکیره نه لري. مسلمان ورور پیدا کړ او مونږ ته دې زنګ ووهي په دې شمېره باندې. زما د ټلیفون شمېره ده صفر درې تېرې اووه او بیا ان صفر دوه پنځه او ان اته.
هلو السلام علیکم. زما نن پیرګل پروان ولایت مسافر سوالی د تایخان کلی اوسېدونکی. زما یو تره دی چې د خانیګل په نامه دی، ورور نوم یې لکی ګل دی، د شیرباز زوی دی. په دېرش کاله چېرته معلومات چې په دا شمېره دې زنګ ووهي. صفر اته دف نوزده چلو شش نو صد ده. السلام به احترام.
بله سلام علیکم. زما درېم مګان د هلمند پر شاوخوا ورک دي. کار مسلمان ورور یې په اړه معلومات ولري، نو د مهربانۍ له وجې دې زموږ سره په دغه ټلیفوني شمېره اړیکه ونیسي. صفر اویا درې څلوېښت اتیا یو سل شپېته. د ټلیفون شمېره ځل بیا وایم، صفر اویا درې دېرش اووه ویشت څلور سوه دوه. امید خانیغه نورالدین په نامه دي. یوه ورور یې واده کړی دی، احمد د واده دی. هر مسلمان ورور چې په اړه معلومات ولري په دغه ټلیفون شمېره دې اړیکه ونیسي.
السلام علیکم. زه اسمت الله د کندهار ولایت ازګوغات خبرې کوم. زموږ یو کوچنی حالت چې درې کاله عمر لري، د دولوامت په جامه کې ورک شوی دی. او دا کوچنی شرشری کالی اغوستی دی او تورې چپلکې په پښو دي. د پلار نوم آغا جان شي. چې هر چا پیدا کړی وي او یا ورته پاتې وي، لطفاً دې په دغه نمبر تماس ونیسي. د ټلیفون شماره ده صفر اووه سوه درې دېرش شپږ پنځوس دوه ویشت. ټلیفون بل شماره ده صفر اووه سوه شپږ دېرش نهه شپېته نهه اویا. وسلام.
السلام علیکم. زه فرید احمد د ارزګان د ولایت خبر کوم. زموږ یو اکا د نعمت الله په نامه دا دولس کاله کېږي چې ورک دی. که هر څوک د ده په اړه معلومات لري، موږ ته دې په دې شماره راځمو صفر اویا اته اویا نهه اویا شپېته. مننه.
اور السلام علیکم. شیر احمد د کندهار سره په تماس کې. موږ یو قریب په نوم د عبدالواحد دوه کاله کېږي چې د کندهار په ولایت کې نادرکه سوی دی. هر څوک یې په اړه معلومات لري، په دې شمېره چې زموږ سره تماس ونیسي صفر څلور اویا اته سوه دوه څلور نوي درې اتیا. وسلام.
سلام علیکم. د ازادي کارکوونکو ته ټول ته سلامونه وایم. زما یو ورور دی د غانی په نامه ورک دی. دا دوې میاشتې کېږي چې څوک معلومات لري ما ته زنګ ووهي. صفر اووه صفر اووه دوه واره صفر څلور درې نه درې. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه بهای جان د غزې ولایت د قرباغ ولسوالۍ د برسکیله د کلي اوسېدونکی یم. زما یو ماما اکبر خان نویږي، دا پنځلس کاله کېږي چې ورک سوی ده. که هر چا ته معلومات کېږي په دې شمېره دې ما ته زنګ ووهي. صفر شپږ اویا پنځه اویا پنځه نوي څلور سوه شپېته. او په دې شمېره دې هم زنګ راته ووهي. صفر څلور اویا یو اتیا صفر درې نوي درې شپېته. السلام علیکم.
نو خبرین شاکری د هلمند ولایت د واشد ولسوالۍ خبرې کوم. یو هلک مو ورک دی تقریبا دیارلس کاله کې، دیارلس میاشتې کېږي چې د واشد ولسوالۍ د علاغولي اوسېدونکی دی. د بختیار نامه د خدایار نامه په نامه باندې د پلار نوم دی او د سید محمد ورور دی نوم شیخ محمد. که چېرې د دغه پاک له تاسو معلومات لرئ، وروره کولی شئ د ټلیفون لاندې شمېرو ته زنګ ووهئ. صفر اووه دوه واره نه دوه واره یو اته دوه واره شپږ نه. او دوام شمېره مو د صفر اووه صفر پنځه نه اویا نه دېرش نه اویا. د خدای په نام شه ورځ.
السلام علیکم، زه محمد الله دی واغز دی نسوانی دی شهری دی نزرخان کلی اوسیدون کهیم. زما ورور په نامه دی سید محمد، او کاله کېږي چې له کوره خپله درکه شوی ده. که هر مسلمان ورور ته معلومات وي او یا یې هم لیدلی وي، لږ عصبي تکلیف هم لري، نو په دې شمېره دی له ما سره په تماس کښې. 0 اووه سوه شپږ شپېته 9 اووه 9 22 شماره یې ور بیا وایم: 0 اووه سوه شپږ شپېته 9 اووه 9 22. وسلام، مننه.
سلام علیکم، لونمې کې هیلې ورور جانه. یو کس دا وارث تر اخیر یم د دې ساز نه، یو کس دا د نصرت په نامه ده، وایي د پلار نوم مې شیرین آغا ده. که هر څوک یې پلار یې زما آواز اوري یا یې ورونه، نو زما دې شمارې ته دې زنګ وکړي: 0 اووه سوه دېرش 21 21 00. بیا تکراروم: 0 اووه درې یو 3 0 2 1 2 1 00. کار څوک چې د ورک شوي عزیز خپلوان یې، نو کولی شي چې ما سره اړیکه ونیسي. زما نوم وارث ترخیل ده، خدای سامن په وخت کښې شي.
السلام علیکم، زه احمد هلمند ولایت نه د علي د ولسوالۍ د لوی باغ اوسېږم. که مرکز د شاه محمد په نامه د حاجي نجیب الله کازوی دی، محمد غوث، عبدالرسول، محمد رسول او سید محمد یو ورونه دي. دی دا 15 کاله کښې د کوره نه درک شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې دی په خپله زما غږ اوري، نور انډوالان په سن پېژني، نو مهرباني دي په دغه لمبر دې عمر ته زنګ وي: 0 اووه 0 اووه 0 اووه 4 3 6. وسلام.
بله، السلام علیکم، زه علی محمد یم، له کندهار ولایت له میوان ولسوالۍ له بنتمر له سیمې مې له تاسو سره اړیکه نیولې. زموږ یو قریب ورک دی د دوایه په نامه سره تقریبا اوسې نو 2-3 کاله کېږي. دی مطلب لالا او د معروف ورور زوی. هر مسلمان ورور ته که معلومات کېږي، نو په دې هیله یې چې موږ سره معلومات شریک کړي او یا هم موږ خپله غږ اوري، کولی شي چې موږ سره اړیکه ونیسي. دی و برمچي او تللی کندهار ښار ته د کیبل دپاره، چې له هماغه ورځې رئیس نه درکه شوی دی. خو یو ځل یې اړیکه ورسره ټینګه شوې وه، خو بیا د هغه نه وروسته کوم اړیکه ورسره ټینګه شوې نه ده. اوس زما سره شکېدلی دی. هر مسلمان ورور ته که معلومات وي، جایزه هم ورکول کېږي، نو لطفاً زموږ سره په همدې رو باندې اړیکه ونیسي: 0 اووه 15 3 0 8 3 0 9.
السلام علیکم، زما مشهور ورور زما احمد نعیم، زما مشهور ورور زما مشهور ورور ما احمد شاه مشهور په ما بچا. دا شپږ کاله کېږي چې ورک شوی دی، شپږ کاله کېږي چې ورک شوی دی. هر څوک په اړه معلومات لري د سمان پلس ورکسوی، تاسو کې په اړه معلومات لري، موږ ته دې پیغام نشر کړي، یا موږ ته دې په اړه معلومات کړي، یا موږ دې دولس کال دارې شیرني ورکول کېږي. د ازادي راډیو څخه مننه.
الو، السلام علیکم، حکمران عادل یم، د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د سره په لین کې یم. زما یو د عامه زوی ورک دی، مولوي نومېږي. دا 15 کاله کېږي، 15 کاله عمر لري. نو که هر څوک هر ور په دغه اړه معلومات لري، په دغه لاندې شمېرو دې اړیکه ټینګ کړي: 0 اووه سوه اووه څلوېښت 0 اووه شپږ شپېته 9. وسلام.
السلام علیکم، شاره خبره کوم. زما بچی خالد دی، عبدالمتین په نامه دی، د هلمند اقدام ولسوالۍ دی، کلکان د کرلي اوسېدونکی دی. د 2 میاشتې کېږي چې نادرکه دی. که هر څوک په اړه معلومات لري، نو زموږ سره یې په ځای شمېره اړیکه ونیسي: 0 اووه 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 0 اووه
علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د کلایبس څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی د عبدالحدی په نامه دی، د یو کال کې شورک دی. په چا مال چا ته معلومات وسو په دغه شمېره کې زما سره اړیکه جوړ کړي. سپر وسو یووله شپږ اوه دوه اته یو نه چې هر چا ته معلومات وسو او په پیرا کې په دغه شمېره کې زما سره معلومات وکړي. اوکے تو چار تم چار چوتھی دا کہ خپل انعام پر سر واخی دا غلا
السلام علیکم.
په مخادشه دوستانو مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه او د خبرونی د جوړښت سره سم دا د موږ هم درته خبره کړه. البته نور پیغامونه هم ستاسو خو د خبرونی وخت هم دومره وو، نور به په نور خبرونو کې سره واورو. په دې هیله چې تاسو خپل ورک عزیزان مو بیرته سره یو ځای سي او خوشاله ژوند ولري. تر بل خبرونی مو پر خدای سپارم. علام ملسه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم پا قدم گدم تا یادوما
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام تروو لازادی رادیو واری.